تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم سی پټي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وای چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم د الګوزي نړیوال جام تر ګټلو وروسته سبا کابل ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فردي هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم په څلور یا ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي هیواد څخه قهرمانی خپل کړه.
ټاکل شوی سبا 3 بجې افغان کرکټ ملي لوبډله حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسیږي. افغان نولس کلنو ملي لوبډلې ان شاء الله دا کلاس هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ د نورس کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې هندوستان هیواد ته تللی وو او تر خپل تمرینونو وروسته دغه سیالي هم ترسره کړې. تکل چې ودی چې د هالوکانو او انجنونو د باسکل چلوونی ملي ټیم د قرنټین لپاره هندستان هیواد ته ولاړ شي. د باسکل چلوونی فدراسیون مشر عبد الصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې دغه قرنټین هدف د باسکل چلوونو نړیوال سیالي کې د دغه لوبغاړو آمادګي په هندستان هیواد کې ده. شغل صادقي زیاته کړ چې دغه لوبغاړي به دغه سیالي په مختلفو فاصلو کې تر سره کړي. تکل چې ودی چې د باسکل چلوونی نړیوال سیالي په هندستان هیواد کې راتلونکي میاشت تر سره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون یو دورځنی ورکشاپ د ولایتونو د شجینه کمیټو لپاره په کابل ښار کې پلا راچولې دي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ورکشاپ کې به د فوټبال د شجینه کمیټو مسؤلینو ته په مالی او تخنیکی برخو کې زده کړې ورکول شي. د شغلي روفي په خبره هله لري چې دغه ورکشاپ په ترسره کول سره به تر ډیره د کمیټې مسلکی او معیاري شي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو لسباون کاکړ څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. په کابل کې د برتانیا سفیر وايي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپل وسه کار وکړي. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رانس په ناروغي د اخته کسانو مراجعه ډیره سوې ده.
په تیر 2014 کال کې موږ جمله نسه او تشپته توبرکلوز په خلار لې.
په کوټه کې نن سهار د پولیو پر ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوې چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوې او شاوخوا 15 تنه نور پکښې ټپیان سوي دي.
په دکان مخته چې کښېناستو بس دی شل کم نه بجې وې بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور بیا ځان نه پوسې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل آخري کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه.
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. د دوه او نور موضوعات لپاره لازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو د په کابل کې د برتانیا سفیر وايي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره به تر خپل وسه کار وکړي. کارن پیرس دا خبره نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. میرمن پیرس پر طالبانو هم ژغ کړی چې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته چمتو سي. قسیم سولمل د برتانیا له سفیر سره د ازادي رادیو د مرکې په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
که څه هم بریتانیا د افغانستان د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې غړی نه ده، خو د سولې په مذاکراتو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي نو دوی به په دغه پروسه کې همکاري وکړي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
میرمن پیرس دا هم ویل چې هیواد له افغانستان او پاکستان دواړو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي او چمتو دي څو له پاکستان سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. نوموړي ویل چې دا اوس د څلور اړخیزه غونډې په غړو پورې اړه لري چې دا بهیر په جدیت سره تعقیب کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو تازه هڅې پیل کړي دي او تیر دوشنبه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو په ګډون په اسلام آباد کې په یوې څلور اړخیزې غونډې کې برخه واخیسته. د دغه لړۍ دوهمه غونډه به د رواني جنوري میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه سي. د برېټانیا سفیر د ازادۍ رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دا پروسه زیانمنه نه کړي، ویل افغان حکومت دا روښانه کړی چې له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي، او په خبره یې په نړۍ کې د غیر متحده ډلو سره د روغې جوړې ډېر ښه کامیابه مثالونه شته. د وړاندې ټینګار وکړ چې اوس نو باید طالبان له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
What we now need is for everybody to work as hard as they can.
هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو دا دی چې ټول باید تر خپل وسه جدي کار وکړي. په دغه صورت کې دا چې د سولې پروسه به دوام وکړي او یو مشخص پلان او تګلارې به موجوده وي. طالبان باید اوس دا فرصت چې سلور ارخیز غونډې برابر کړي دی او پیژني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې په بهیر کې د برېټانیا ونده ځکه مهمه بلل کېږي چې دغه هیواد له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو کوربه لا تړې بلل کېږي نږدې اړیکې لري.
د برتانیا سفیر همدار از ویلي چې روسیه باید طالبان پیاوړي نکړي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کېږي نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیه ته هم زیان رسوي. د راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسي چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه واد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغه به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل.
The capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیه ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي.